څخه دی چې له یوې لسیزې د ډېرې مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. ښاغلی خیری د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته یې هم خپلو هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له خپل میلمه څخه د نهرو پوهنتون د پښتو د څانګې د محصلانو د زده کړو د څرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنې کوم. په پیل کې مې له ښاغلي خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څانګې د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
خدا لوسته په نامه مننه. تاسو معلومه ده چې د هندو د افغانستان فرهنګي اړیکې تاریخي اړیکې ډېرې پخوانۍ ډېرې سړې او ډېرې پیچلې. ډېر کلونه پخوا څخه د دغه څانګې د جوړېدو هڅې روانې وې. په لنډ ډول دا سوای چې مخکې د دې چې دا څانګه جوړه شي ځینې تمامیتونه موجود وو، ځینې راخریدار راکړې ورکړې په فرهنګي مسایلو کې وه. تاریخ ته کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه راغلی وو. د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شاهي 1901 کال وو، یعنی تقریبا شایسته ډېر کلن د 1901 کال څخه هم اوښتي یو قرارداد یو تفاهم لیک امضا شو. نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه وه. دې ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي، تمامیت هم وایي. دغه تمامیت په اساس باندې خپله پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو وارې هندوستان ته راغلی، خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1904 کال کې د لومړي ځل دپاره د پښتو څانګه په هندوستان کې په جواهر لال نهرو پانتون کې یا جینیو کې نهرو پانتون چې موږ ساده وو د یو کورس په بڼه باندې لانس کراوه. مشته دې اړیکې وې.
بله، هدف یې څو استاد د دې یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یو برخې په توګه او ک ارتیا و د دې ډپارټمنټ جوړېدو ته
تدید چې ارتیا و ارتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ترجو وکړي، د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ دا دواړه د دې ټول ډېره برخه یا سروي ویشو نیمایي برخه څخه یې ډېره یوازې په هندستان کې و. تاسو پوهیږئ چې د محمود غزنوي د زمانې څخه یعنی تقریبا 1000 کال راو دي خاص څخه د افغانستان او هندستان اړیکې موجودې وي. البته دا په سیاسي بڼه وي، لیکن د دې تر څنګ دا سوچ فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود و. دا مسائل ډېر زیات و. په دې خاطر باندې دا د دې څنګه د ضرورت په اساس باندې تاسو پوهیږئ چې پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و. هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمایندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع د تمامیت انزا کړی او دغه اړیکه یې رامنځته کړې ده. خپله دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي غوښتنه وه. د هغه وخت ضرورت په دې خاطر باندې دغه څانګه رامنځته شوه.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان صاحب دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړي تر هغه وروسته په 1904 کال کې د لومړي ځل لپاره دا څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنی مدرس یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅک راوغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. نو د هغه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تګ راتګ درلودي، ډېر زیات استادان راغلل، خو په اخر کې یعنی په تقریبا د 1904 کال کې یا 1905 کال کې استاد ابو خالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلل. په دا وخت کې چې استاد مسؤلیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دا څنګه لپاره یې زره وغوښتلم. زه په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې درته راغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه مل ما استاد یاد د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت کې دا کار شروع کړی ته تر نن پورې او د کله چې څنګه تر دې البته دا د بي اي څخه شروع کړی په 2013 کال کې دغه ضرورت په اساس باندې چې د خلکو مشتنه و دا مو په ماستری واړه ولا ما ځان بي اي او د ماستری سره هم وټړل. د 2013 باندې مو لومړی دوره د ماسترانو د پښتو څنګه ته د دې سره فارغ کړ او دا سلسله تر هغه نه پورې هم ادامه ده.
ښاغلی خیری، کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته، نو حتما به تاریخي مسائل هم دلته یادیږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې، افغانانو هلته واکمنی کړې ده. دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې، په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي هلته؟
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو هیواد. زموږ پښتو شفاهي ادبیات کې به داسې کیسه او داسې داستان نه وي چې فتح خان یا دې ته ورته نور کرکټرونو یو وارې د هند لمس کړی نه یا تر هند راغلی
یا د ډیلي یادونه نه وي پکې شوې، یا
د ډیلي یا د دکن یا د حیدرآباد یا د دغو ځایونو یادونه پکې کېږي. کله چې دلته هند ته راشي تاسو به محسوس کړئ چې انډیان د افغانانو سره په کوم حد مینه لري. یو ګورې، یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي. د دې څخه ماسه وړ دي څخه چې موږ نشو ور اخو تاسو بیا کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي، افغانان دې د قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی چې کله د افغان نوم اخلي، دوی دستي هماغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه میله هغه څه خبره د دوی وچه میوه او د هغوی چا خبر کابلی والا او د هغوی را بنا ټاګور دغه شان مختره. ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچه په هغه اندازه د افغانستان او د افغانانو سره مینه والا خلري، لکه هندیان چې ده لکه افغانان چې ده هندیان سره دي. پاتې سوراغ مې په دې چې پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایي، یا روهیله ویله پټانان یې بلله، روهیله یې ول په دغه خاطر چې دوی د لوړو مځکو ځانه د غرونو څخه را یعنې د افغانستان د سیمې څخه راغلي. په هغه زمانه کې اته روهیله نه تنه د پښتنو څخه ماسه وه، دغه نورو را توکمونو ته چې هند ته راغلي دوی ته هم دغه ویل، دوی ته هم روهیله ویل. په هغه صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د زاړه فلمونه چا وخت ویدو وغوښتو هندي دي. دا د دوی علاقه به تاسو په دغو فلمونو کې احساس کوئ وبې ګورئ چې داسې اکثریت پخواني فلمونه د اکثریت یې داسې وو چې په دې کې به یو کوچنی کرکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړه شوی، په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم وو. یو علت چې دا اوس شاګردان یو علت چې دغه انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري یا انتخابي و تاسو به وګورئ چې په دومره لوی هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي.
ښاغلی خیری، د پښتنو له هندوانو سره، له هندوستان سره ډیر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ، یا د پښتنو او هندوستان ترمنځ، په دې باب راته وایست؟
پښتو یوازې د نن څخه نه ده، د تاریخ، د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډیره لویه برخه ده. د کتابونو دی مور یوازې د رامپور په رضا لایبرری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي، یعنی خطي نسخې په دې کې چې نه دي چې قلمي دي او پنځه څلوېښت نورې چاپي نایابه کتابونه دي. مثلا په خوا څخه دلته ځینې سیمې، ځینې محلي د افریدو محله ده، د خټکو محله ده، مثلا په حیدرآباد کې، خو تر اوسه په هغه نومونو باندې یاد شوي دي. البته دا خو نو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم، چې هغه خلکو هم په دې کې لوی لاس درلود، د نوابانو چې د غیر جوړ فکر چا خبره بنسټ کې شوی. مثلا د تلیس په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړیڅ دی، فریاد المحبت د پښتو ژبې لومړنی پښتو فارسي کتاب یا تعلیف یا فرهنګ خو هغه منځته راوړي، هغه جوړ کړي، هغه لیکلی. نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په فارسي، عربي، پښتو، سانسکریت په دغو باندې د خپلو په دغو ژبو لوی استاد او اثرار محبت د دې سړي بل کتاب، هغه څه دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص و منظور مې دا دی چې دا اوسنۍ خبره ده، نه دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تلته موږ یوازنۍ پښتو ډیپارټمنټ په ملکي برخه کې لرو. البته په آرمی کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یو برخه یا یو یا دوی پښتو څنګه دي چې هغه تقریبا دوی پټې ساتلې دي. منظور نه دغه دی دغه د علاقه مندي د خلکو چې نه تنها په ملکي بلکې په نظامي برخه کې هم دا خلک د پښتو سره ارتباط لري او د انډیانو په زیاته علاقه لري. پښتو ژبې افغانستان سره ده. زموږ ته لومړی سم شاګردان هاته په پښتو ژبه باندې سم دی له خپل سره خبرې اترې لري. دا د دوی علاقه مندي سي بیا دوه هم بیا درې مو هم دار کوم ته بیده دا خو د ژبه هغه د چې ځینې کم یې ځینې زیات خبرې. په هغه صورت اکثریت شاگردان همیشه دا چې استاد کله به زوی یو بزرگ واده ورکړم چې انشاءالله چې شرایط لږ تر لاسه اساسي دغه د ویزې مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ګډه باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته.
یو تخمین شته ښاغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان له دې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د ماسترۍ د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی؟
هر کال ګوره او 2023 کال دی چې دغه سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل. پښتو څنګه ته وارده واره د یو ژبې د کورس حدود معلوم وي د شلو څخه تر 15 کس وي، نو موږ به کله 15 کله شل کله تر 15 په دوو حدودو کې شاګردان نیول. البته په عام ډول باندې لس کسه معمولا لس یولس یا تر دولسو کسو محصلان په دغه هر کال کې د څانګې څخه فارغ کړل، نو په دې حساب باندې تقریبا د 30 یا تر د 50 په حدودو کې په دغه 100 کال کې شاګردان د پښتو څانګې څخه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شوي.
دا فارغان کومو ځایو کې دندې اخلي؟
د سپیل چې د سپک یو سرمایداري ملک دی، اصلا اوس دنیا ټوله دا هڅه ده چې مادي مسایلو ته ډېر پام کړي. کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګې نه پارسي نور مادي مسایل هم مد نظر دي د خلکو، په دې حساب باندې هم پښتو څانګې کې کله چې شاګردان د دې ځای څخه فارغ شي تر اوسه زموږ تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یعنې ډېر کسان یعنې ما تر اوسه بیکاره په دوی کې نه دي لیدلی. په مختلفو ځایونو کې دا دغه جذب مثلا د فیسبوک اداره ده په حیدرآباد کې دغه ته ډېر شاګردان ډېر کسان جذب شوي دي ځکه چې هغوی فیسبوک اداره او دا د واټساپ اداره دا مسایل چې دي دوی د دغه پوه سره کار لري. د وخت مخکې هم د خارجه وزارت بهرنۍ چارې وزارت لپاره کافي شاګردان ور واسطه دوی او ترنتیان وخت یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه و په هغه حد ته واسطه مثلا د آل انډیا ریډیو د تخریب مکیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتیان کې شامل و تقریبا د 15 کس څخه اوه نفر هغوی جذب کړل آل انډیا ریډیو جذب کړل. دا په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي و هم څه اوس په تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر دی او څه پکسته وي یو څه ولاندې راغلي سوري لاندې کله چې افغانان دلته ډېر راتلل نا جوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډېر اخیستل کېږي. دا بیا زیاتره هر ډله شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای نه کی پیدا دوی بیا ځي دغه مثلا رستورونو ته چې کافي رستورونو کې دوی د پاره ضرورت دی یا نور دغه د ټوریزم مختلف مرکزونه دی هغوی د پاره.
مننه خیری صاحب. د نورو ژبو د مقصد افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبې ډپارټمنټونه هم الته شته یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو ډپارټمنټونه هم شته د غوکر د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو؟
هند یو ډېر لوی او پراخ هیواد دی، مختلف ادارې لري، مختلف کمپنیان لري، دلته خو یو سره مستر مېداري منځ دی تجارت په دې کې ډېر رورس لري تبیده چې په مختلفو ځایونو کې د شوبو لپاره هم اړتیا ده. دلته نور ډپارټمنټونه هم موجود دي، دغه ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې ډېر شاګردان فارغ کړي او په مختلفو کمپنیانو کې بیرته هغه جذب کړي. مثلا سپورې تاسو چینایي ژبه دلته شته، جرمنی ژبه د دوی د جرمنی سره راکړه ورکړه لري، مثلا نور داسې ژبې دي البته د دوی خپلې هندي ژبې دي، سانسکریت ژبه دي. دا وایي ته څنګه یو اشاره دا ته کوم چې د فارسي د پاسپورتونه هم ستا ما د اټکل لمخې یاده تحقیق لمخې تقریبا د 16 څخه ډېر ډپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پانتونو کې د فارسي، نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې فارسي ډپارټمنټونه په اکثریت پانتونو کې شته، لیکن اکثریت د دې چې دا تر ایران ته فوکس یا سوری لاندې نو هغه ته ویلي هغه سره اړیکې لري. په هند کې هم دغه څه و بوله چې تقریبا دغه د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه چې د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیاوي برابرې کړې دي. دوی ورته شاګردان مثلا د ماهر فیلوشپ کوشن د پاره ایران ته ورغواړي. تر هغه چې زه خبر یم داسې پی دي شاګرد باندې په هند کې په فارسي کې په مختلف دغه کې پانتونونو کې یعنی د 16 ډپارټمنټونو په شمول چې دوی دې یو واره د ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یاشته البته په تاسو سره چې دغه امکانات نو بیا یو ځانګړی ډپارټمنټ د پښتو چې د هند کې دی نه لرو تاسو پرې چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره ادمي علاقه چې دغه مسائل سره هم په فرهنګي مسائلو کې هم په ادبي مسائلو کې موجود ده نو د افغانستان اوسنی پخوانی حکومتونو دا هڅه نه ده کړې چې دغه شرایط سره برابر
بله.
اگر چې موږ په خپل شخصي حالو ځلو باندې څو کال مخکې د ام اي څو شاګردان برابر کړل تقریبا 10-12 کسه چې سره افغانستان ته واسو چې څونه ویزې نو واخېسته ورته خپل هم وسه روان و په تاسو سره د په کابل کې دی وي 14 یا کوم مشکل په اساس باندې زموږ سفر هم وکړل نو سیاسي حالات او نظامي حالات ټیک نه دي نو په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډیر ورو دي ډیر کند دي ډیر په ستې سره روان
بل.
او دا یو ځانې ډپارټمنټ دی چې تاسو څنګه کې څه نیرو پانتل کې د پښتو چې پاز
خاغلی خیری تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنز د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د تو امنیت یادونه وکړه دا توامیت اوس د افغانستان او هند ترمنز نو له د ورستیو جریاناتو سره باید لمنځه تللی وي که شته په یو ټیټه یا لوړه کچه
توامیتونه معمولا یو معین مدل لري پس که یو توامیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې دا دوام لري البته د دې لپاره دا تمدید یا اکسټنشن غواړي کله کله دا چې دا تمامیت ضرورت نور دی دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د بډې په پوره کېدو سره ختم شي خو کله کله هغه تمامیت د هغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري د هغو شبیل که هم دغه زموږ د پښتو څانګې د تمامیت موضوع ده دا تمامیت په 1968 کال کې د پوهنسر علامه شکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت نه زه د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي خو در هغه وروسته دا تمامیتونه څو واره تبدیل شول 2015 کال کې ماته خپل هم د همدغه یو مشکل پیدا شو کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ډی یا د دوی لوړ ځکه د وزارت یو برخه ده هغه ماته ویل چې تمامیت خو ډیر زور دی مطلب باید وکړو یا په هر صورت هغه مو تمدید کې تمدید تاسو چې هغه زمانہ کې د سفارت چارواکي خپل سفیر صاحب سید محمد عبدالی او جین نور کسان دا تمامیت دوباره تمدید شو د یو معینه مودې لپاره فرصت دلته سوکاله لپاره نو یو کال وروسته بیا ورچه دا ورسنه کې چې په هر صورت دا تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې البته د ضرورت په اساس
خاغلی خیری په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنز جګړې پیل شوې هغه وخت دا وقفه نه ورغله په زده کړو کې ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کوو لاس دولس کال شول نو هغه وخت د څنګ فعالیت سره ډول وو
هغه وخت هم د څنګ فعالیت په ډیر نارمل ډول وو یو خبره ده چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ماته ساس کړ چې په 2015 کال څخه د مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو تر هغه مخکې د یو پارت تایم کورس په شکل یعنی موږ چې په کابل پانتون کې د شپې برخه لرو په دغه ډول باندې وو یعنی دومره هیڅ د اهمیت نه وو په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کړ او هغه څه مختفي البته هندستان هیواد همیشه د مسایل ته پام کوي مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کوم دي بیا دوی خپل تعاملات لري نو شایي په هغه زمانہ کې دغه مسایل باندې سترګې پړي مثلا کله د لاس کال موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل
په اوسنی حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي خغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوي څه اټکل کوي چې د پښتو څنګه وضعیت به سره قومي برخلیک به څنګه شي څه اټکل لري
اوس حالات کې خاص تغییر د څنګه کې ځکه ناراضي چې د دې څخه مخکې هم مول د افغانستان د حکومت سره یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره یعنی د حکومت د مرستو څخه د څنګه برخمن نه و د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید په هغه مسایلو ته پام ونه و هغه سلسله اوس هم جاری ده اوس خو بالکل اړیکې سره په هغه مسایلو کې نشته او زموږ اړیکې د سفارت تر سره پورې موجود دي یو خبره ده چې اوس افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه سه لوی مسایلو د نوو مسایلو درامسته کیدو لپاره ضرورت پیدا شوه. مګر اوس حالت کې خو تاسو دې چې هغه په خوانی تمامیت دی پر هغه تمامیت مخیزو د څنګه تمویل د چیز او نور مسایل دا په د هندستان حکومت پورې اړه لري. شاګردان دي که د دې ځای مدرسین دي اوس فرض کړه زه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغیر د مدرس یا د معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول نو سره کومه کوي د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې دا د هند حکومت پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسنی چارواکو سره بیرته عادي نه شي موږ په دا پخوانی ډول باندې دا مو ورته او داسې خاص نه وي شي په دې کې ماشه نه لري.
د امدې توامیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریح کړل په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوی دي یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ مونږ په افغانستان کې درلود د همدې توامیت په حساب
او سن لرو فکر کوم سم په نګرار کې د نګرار په پوانتون کې خو دا یو هندي څنګه ده هندي څنګه کې شاګردان دتله کوي او البته دا دقیق شمیر یا د فارغانو یا د شاګردانو دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته د معمولا د یو ژبې د کورس چې باید پنځه ویشتو دوه کې وي شایي وبونه وي شایي ډېر وي لیکن هغه کورس دوه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي
مننه ښاغلی خیری اوس به ستاسو خپل ژوند تر شو تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کمه شبانه وکړی تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی د ځان په باب راته وایست علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست او روزمره چارې څنګه پر مخ ځي.
نو مې محمد انور دی خیری تخلص کوم د پلار مې محمد اکبر دی د اخواني یو ځای منصبان دی او منصبداران څخه زوکر مې په کندهار کې د ډېر خوشنۍ یو د کانسلر یا نوې زوکرې د داوود خان د کودتا په 1950 کال کې متکاو کندهار څخه د پلار د وظیفې په اساس کابل ته راغلم. ما کابل کې ژوند تیر کړی ابتدایي مکتب مې دلته ویلې کور مو په خیرخانه کې دا هر کم تر یو ماین مودې چې دوه سم پر په دوه زرم کال کې د استاد په استاد په کابل پلانټون کې پښتو څنګه کې د قراسو هغه وخت کې یو معمول دا و چې وسم دا معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دوړ زده کړې زاره د قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري په هغه وخت کې زه دوه کې کامیاب شوم لمړنې پوسټ وا نو د څنګه هم ضرورت و د نامزدی په ریالي په صفات مقرر شوم تر په ان ملي پورې مې کابل کې وم. البته په دغه ترس کې چې په کابل کې وم پنځینو اداري کار پوسټونه کې مې هم کار وکړ مثلا د کابل په انټون د ریاستو د پوهنتي د ماوین په صفات لومړی هم د مدیر تدریسي په صفات د ضرورت په اساس 400 نو بیا ماوین په صفات بیا یې څه ډیر موده مې د کابل پانتون د استادانو د امیر په صفات باندې کار وکړ چې په څه باندې کې د استادانو امیر د کابل پانتون د علمي شورا غړی هم دي د تقرران څخه کار کوي چې او د تسیاتي نه د سمې څخه غړی دي په دغه ټول کې مې تر یو باندې موده پرې تر هغه وخت چې د کابل کې هم د سلو 15 کال نه د استادانو مدیریت چارې مختبی بیا نو دا هغه څه په دوه تر یو ځل سم کال کې اره فقط یو خبره د یادول وړ د هغه دوستان چې ما پیژنې کله چې په کابل پانتون کې و ما د خپل دفتر یعنی د کابل پانتون نیو سی سره مراسله سره زمانہ کې اسما د دفتر د خلې یعنی د ماونیت کې لري د لارې څخه چې بیا او فکر موږ دفتر ته او دا مراسله دا مکاتب دا فورمې دا مسایل ما په هغه زمانہ کې پښتو ته واړو دا هغه لاسرارون چې ما دره استادان د مدیریت زمانہ کې تخلو
د مرکه په پای کې خغلی خیری کله چې د هند نوم رازینو خامخابه مقصد هغه چاله لپاره چې لکلون رئیس تقریبا لس کال اضافه په هند کې پاتې کیږي ګرمي فورن ذهن ته راځي په دا لاس یو لاسو کلونو کې ګرمي څومره زحمت درکړ.
دا پښتنه به ډیره عجیب وي، یعنی څه خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره احسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي. نو طبیعي ده ګرمۍ ډیره بے حد ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو ته کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم، 2013 د جولای میاشت، زه چې هوایی ډګر کې کښته سولم، ما فکر کاوه البته جولای میاشت ته ډیره ګرمۍ ده، ما فکر کاوه چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی دا به وي. نو که زه دغه څخه د هوایي ډګره ووځم امکان لري هوا به ډېره سمه وي، خو کله چې زه تر کوره یعنې تر جینیو پورې تللم هماغه بخار هماغه د تیارو دود را پسې و. نو زه وروسته پوه شوم چې بابا نه دا دا هماغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، یو عمومي ګرمي ده.
دا هند دی
په هڅ دا هند دی. نو دلته بې حده مشکله خبره ده. په خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخه داسې ده لکه هغه زموږ ستاسو په هیواد کې دا ګرمسیله او ولایتونه چې په ژمي کې غه چالانه وي مکتبونه او په دوبي کې رخصت کي. نو دلته هم موږ تقریبا دوې درې اونۍ کې چې رخصتي کیږو، بیا نو دا تر جولای تر اخره پورې، د جولای تر شلم یا پنځلسمې پورې د دوی بیا بېرته رجستریشن شروع کیږي او د دوی نوم لیکنه بیا د جولای د اخرې څخه یعنې د بلې میاشتې شروع سره هم بیا بېرته ترسره کیږي. نو د ګرمۍ یو دغه دا دی چې بس د باندې نسو تللی، یا به کور وي یا به هم دفتر وي، خو دفتر او کور یو څه امکانات دغه ده خو لارو داسې شیلري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیاروي.
د هند پلازمینې نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انوار خیری و چې د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکه د خدای پامان.
زړه په سرويش تلایم ازار مخلص ما گرانه دل ربا هو په هجران کې د پور سي زلایم ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خلې ځواني ده ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کڑے دا ہر چا سر پٹے یارانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دا وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا یو دمو